د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه یاوري او سهار مو بیا هم په خیر. نن د دوشنبه ورځ ده، د ورځې اسنبلې وشتمه د سپتمبر 13مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامنی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړی. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړی. تورخم نه ورځې تړلی و چې له کبله افغان او پاکستاني سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند د افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14مې پیل شوې او تر 22مې دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته په تلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسی کولی دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندي کړي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناټو د عمومي منشي په وینا، که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا، که روسیا خپلې وسلې کښېږدي، سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نشته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالټا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لوریو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوي دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 216 کسان نیولي دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 216 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانۍ کوردۍ مهسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کردستان ته به اختصاصي بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغه سی بودیجې ته سخت اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په دریم لوی ښار د هوکي لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کال 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې څلور یې مړه سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهیدل چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا 23,000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
درانو اوریدونکو، کله چې ساينس او ټکنالوژي پرمختګ نو کړای نو خلکو با د درملنې لپاره د مشرانو له مشورو او لارښوونو څخه ګټه اخیستله. حال دا چې هغو مشورو او لارښوونو هیڅ ډول علمي او طبي بنسټ نه درلوده، خو بیا هم خلکو پر هماغو مشورو او لارښوونو عمل کاوه، ځکه بله لاره چاره نه وه ور معلومه. خو نن سبا علم خپل اوج ته رسیدلی او پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل کیږي چې د هر ډول ناروغیو علاج ممکن دی. عام خلک باید پوه شي چې نور نو د لرغونو او خپل سرو درملونو زمانه تیره شوې ده. اوس باید د هر ډول ناروغیو د درملنې لپاره مربوطه ډاکټرانو ته ورشي. اوس میرمنې اړ نه دي چې په کور کې زیږون وکړي. هر ځای او هر سیمه کې کلینیک او روغتون شته چې باید ورشي.
ملالۍ لورې، دا دومره ډېرې ونې ولې ووهلې؟ دا څه کوي؟
پلاجان او لالاجان مې ویل په فرهنګي مرکز کې دوه تعمیرونه جوړوو، یو د نارینه لپاره او بل یې د ښځینه لپاره.
ملالۍ ښه وایي، فیصله همداسې وشوه چې دوه تعمیرونه جوړوي.
دا خو ډیر ښه فکر دی. نارینه به بیل ځای ولري او ښځینه به بیل. هر څوک به په بېغمه زړه ورتللی شي.
رښتیا، لالا مې د انګور رالېږلې او ویلې شبنم ته یې ورکړې چې وی خوري.
یوازې زه خو نه یم، نام خدای درې کسه یو.
سنگین زوی مې مخلص انسان دی، دروغ نه وایي. هغه پوهیږي چې ته میوې ته ډېر ضرورت لرې. زه خو خپله په چای مینه یمه او پیاله مې په لاس کې ده.
همدلته ودرېږي چې د کوډلو سره مو یو عکس واخلم. دا دی
وی لکه چې دیګ مې وسوځېده. موږ دلته بوخت شو، پخلی مې هیر شو.
پام کوه شبنم چې درون چای پورته نه کې. احتیاط کوه که څه ملالۍ ته یې وایه.
نه نه ترورې، په ملالۍ باندې کار نه کوم، دا لا وړه ماشومه ده.
ملالۍ لورې څه کوي؟
مالګه بده نه ده. نه نو، زه باید کار کول زده کړم. همدومره چې په کتاب مینه یم همدومره باید په کار مینه اوسم.
لویه شي لورې، شبنم راځي چې زر زر ډوډۍ تیار کړو چې کاریګر به وږي شوي. بیا به سنگین ته زنګ ووهو چې راشي او ډوډۍ یوسي.
سمه ده ترورې، سنگین دې را یاد کړ. ویلی چې خپل رئیس سره خبرې کړې دي د ماشوم د زیږون په ورځ ورته د دفتر موټر ورکوي.
دا خو ښه کار وشو، بل دا چې پلوشه مله موږ سره ځي له خیره.
سمه ده ترورې، خو زه لږ وېرېږم، اول ماشوم مې دی.
هېڅ اندېښنه مه کوه لورې، ته خو موږ کلینیک ته بیایو، څه کور کې خو زیږون نه کوي چې ډارېږې.
ښه وایې ترورې، کلینیک کې خو هر ډول امکانات شته، ولې وډاره شم؟
ملالۍ جانې ګولې، مور دې جار شه، پاڅا او ترکاري پاک وینځه، سرکه مې راوړې او مالګه هم شته.
سمه ده مور جانې، دا دې دستي وینځم.
ښه عاشق الله خانه، و د نویل چې په دینی مشپا کې څنګه دریاد شو؟ خیریت خو به یې؟
یاره خوشحاله کا قربان دسم، که ریښتیا درته وایم زما ټول مشکلات یوازې ته حلولی شي.
توبه وباسه، دا څه وایې؟ زه مسکینو غریب سړی یم، زه خپل مشکلات نشم حلولی، د خلکو خو لا په ځای پرېږده.
نه نه خوشحاله کا،
خبره دې وکړه، څه دې ویل؟
اصله خبره خو دا ده چې یو څو ورځې کېږي یو پخوانی ملګری مې راغلی دی، غواړي چې یو کاروبار سره شروع کړو. مونږ ځایونه ډېر وکتل خو داسې ښه ځای مو پیدا نه کړ.
دا څه وایې؟ دا خو ډېره ښه خبره ده، بسم الله کوي.
نو ولې چنارګل درته نه دی ویلي؟
چنارګل خو ته پېژنې، ما ته هره خبره نه کوي، عادت لري چې ځان سره یې وساتي، وایي د انډیوالۍ راز باید انډیوال سره پټ پاتې شي.
هو هسې خو چنارګل د انډیوالۍ سړی دی، پاتې شوه د کار خبره. ته خو زموږ مشر یې، ستا له مشورې پرته کله قدم اخیستی شو؟
ښه اوس اصلي خبرې ته راشه.
اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه نیت لرو چې د مرکز مخې ته یو سماوار جوړ کړو. هغه ځمکه خو ستا ده که نه؟ فکر کوم پخوا ستا د دیقانانو کور و.
نام خدای، فکر دې ډېر ښه کار کوي. خبره داسې ده چې زه دې ځای ته ډېر پلانونه لرم چې اوس یې چاته نشم ویلی. دا ځای مې ځکه د فرهنګي مرکز لپاره وقف کړ چې شاوخوا یې زما ځمکې پرتې دي، د هېڅ چاره سره کشتوکار نشته.
لکه چې خبره ګرانه شوه.
داسې ده چې تاسو لږ صبر وکړئ چې اول خو دا فرهنګي مرکز جوړ شي، بیا به سره په صلاح او مشوره څه ته مو چې اړتیا درلوده هلته به یې جوړ کړو. زه ورته ډېر زیات پلانونه لرم.
سمه ده، خوشحاله که اوس مې سر په اخلاص شو.
او که چېرې مو د فرهنګي مرکز شاوخوا ته بازار او دوکانونه جوړول، بیا به تم پرې خبر شي.
نو ستا له خبرو داسې ښکاري چې د فرهنګي مرکز دننه هم دوکان مکان ته اجازه نه ورکوي.
زوره وره، په فرهنګي مرکز کې خود دننه هیڅ امکان نشته چې دوکان یا کوم بل څه د پکې جوړ شي.
ښه خبره ده خوشحاله که، زه به عبدل سره خبرې وکړم او ځان ته به کوم بل ځای پیدا کړو.
شبنم، نام خدای دې وي، ښه ذوق خو لرې. وګوره د کوچني کوټه دې څومره ښکلې جوړه کړې ده. واه واه، د لوبو دا سامانونه څومره ښکلي دي.
دا مې په سنګینو اخیستل ترورې، خندل یې چې ځان ته اخلي که راتلونکي ماشوم ته.
که ملالۍ وویني څه به وایي؟ څوک به یې د وره ټکولې نه اشنا دي. ودرېږې چې زه لاړه شمه؟
زه به ورشم ترورې.
نه نه، زه په خپله ورځم.
چې دا به څوک وي؟
نسرینې، ایله به ایله، لکه چې لاړه دې غلطه کړې ده.
اوهی، دا خو نسرینه ترور ده،
خپل راتګ مې کم کړی دی. هسې نه چې له ځان سره به وایې چې دا نسرینه مطلبي ښځه ده، په تېره که چا کره امیدواره ښځه وي هلته خو بیخي کمه ورځم.
نسرینې ترورې، ستړې مشې.
بوره مشې شبنم، وی ما خو وایې چې وختي به دې ماشوم زیږېدلی یې، تا لکه چې ځان ماته ساتلی دی.
ترورې راشه دې خوا کښېنه، په دې توشه کې باندې.
لکه چې ښه ستړې شوې. شبنم لورې، ورته چای واچوه چې ستومانې وځي.
سمه ده ترورې، دا د چایم تیار دی، اوس به یې ورته واچوم.
وی دا څه کوې شبنم؟ زه خو څه مېلمانه نه یمه چې داسې غواړ چای دې راته تیار کړی دی. زه خیر دی، زه به هم د سره اخلاص او خواري وکړم له خیر سره.
خدای دې اجر درکړي چې دومره دې موږ په فکر کې.
باید هم وسم، زه د دې شاوخوا کلو د ټولو لس دایا یمه، خدمتګاره یمه.
نسرینې ترورې خیر ویسي، هغه ورځې زه او سنګین د کلي کلینیک ته تللي وو. هغوی ټولو ټینګار کاوه چې زیږون باید په کلینیک کې وکړو نه په کور کې.
څه 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 ګټه وړې وایې؟ وخسې پیسې در باندې ډېرې شوې دي او که عملیات دې زړه شوی پام چلته ورنشي، ټولې وړې وړې او بې تجربې نجونې پکې نرسانې دي.
نه نه ترورې، کلینیک کې خو هر کس په خپل سر نه دی. هلته با تجربه ډاکتران او ډاکتران شته، وسایل او امکانات لري. څه ټوکې خو نه دي؟
وره بشي خبره بشي. تا اورېدلی دي چې علي آباد خار دی؟ ته به فرزانې لمسولې؟ اوس پوه شوم.
نه نه ترورې، فرزانې را سره په دې اکله یوه خبره هم نه ده کړې.
بس نو زه خو له چا سره دښمني نه لرم. زما وینا وشي درته مې وکړه، نو ستاسو خپله خوښه چې هر څه کوئ.
نسرینې، خبره داسې ده چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی. اوس هیڅوک هم په کور کې زیږون نه کوي. اوس شکر دی شفاخانې لرو، وسایل او ډاکتران لرو.
هغوی به خخه ډاکتران لري، خو زما تجربې ته کله رسېدی شي؟
په دې خبره ښه پوهېږو نسرینې ترور، ته ماشاءالله ډېره تکړه قابله یې. دا چای دې واخله چې سوړ شو.
نه نه، چای دې تاسو ته نوشي جانچی. زه خو راغلی وم چې غرمه ده سره تېره کړم، اوس مې اشتیا وسوځېده. زه ځم چې لږ کار لرم.
چیرته روانه شولې؟ صبر وکړه
نسرینې ترورې، کینه ته خو خفه شوې. دا خو د خفګان خبره نه ده. ته خو پوهېږې د ماشوم زیږون څه اسانه خبره نه ده. د مور او ماشوم ژوند ورپورې تړلی دی، نو ته ولې خفه کېږې؟
خیر دی کینه، چیرته روانه شولې؟
نه 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 کینه، وه ځم چې کار لرم. زغه زای ته نه ورځم چې چیرته مې قدر او عزت نه وي. د خدای په امان، زه لاړم.
فرزانه، که اجازه دی وی زبا لاړ شم، ټول وسایل مې منظم کړل. سبا سهار وختي مدخان راځي او ټول ځای به پاک او ستره کی. زه لږ وروسته بیا راځم.
سمه ده پلوشي، زرونه ده چې د هر شي مکمل راپور راکې. ته خپل دنده ښه پیژنې.
دا به څوک وي؟ خدای دې خیر کی.
هر کله چې غواړي کور ته لاړ شي یو ناروغ راځي.
هو همدا چې ته خبر وکم، یو نه یو ناروغ را پیدا شي.
اوهو ملک صاحب، ستړی مشی، خیرت خوبه وی؟
اورکی که خبره ده خیرت نه تیره ده، ده ما داده ده کان زوی ده نه جوره ده.
الله مرسرم.
تاسی وګوره چه ناروغی تا ده.
دلته پا دی چه پرکتی واچه و.
خده الا بچه، دلته پا دی چه پرکت هره مکین رشه ده غزه پورسه. آفرین لویشی.
ملک صاحب رازا، تو پا دی چوکی که نه رازا.
جوانده یو سیمت خانه کور ده ودان.
ملک صاحب، کوم پیاله چای درته راوړو؟
نه نه، کور دې ودان نه وخت دی، دا لک مینه شي چې کور ته لاړ شو.
ملک صاحب، دا خو ډیره شدیده تبه لري، دا له څه وخت راهیسې داسې دی؟
پلار ویل چې د څو ورځې کېږي. زه پرې همدا اوس خبر شوم، دا د دلته مې راوس.
ما ته ښکاري چې سالم دی، ځکه چې د وجود اوبه یې ډېرې کمې شوې دي.
او پلار ویل چې استفراق هم کوي او سالم دی.
هله همت خانه، چې ماشوم استفراق وکړه هغه خو پاکه.
داده دستی.
اوهو، د دې حالت خو ډیر خراب دی ملک صاحب. دا استفراق، تبه او اسهال خو ډیر خطرناک دی. په تیره بیا ماشومانو ته کاشتمو کلینیک ته بیولای وای.
ته صبر چې دسکا شو ورته پلاس کما. مونږ ته د ګوزن په کمپاین کې ویلو چې د ګوزن نه خې نخانی سره تبه استفراق او اسهال وی. دا لکه خو به ګوزن نه وهلای.
خله دې په خیر خلاص وای متخانه. ټول نه مخه ډاکټران یې سه د ګوزن خبره ټول دروغ دی. اسه خلکو ته تشویش مو پیدا کوي، پوه شوې کنه؟
ملک صاحب، د احمد خان خبره بې ځایه نه ده. سره د دې چې زه ډاکټره نه یم، یو نرس یم، خو د دې ماشوم نخې نخانی راته خطرناک ښکاري.
کومې نخې نخانی؟
سره تبه، اسهال، استفراق او د وجود درد د ګزړ نخې نخانی دي. دا ماشوم زر ته زر شفاخانې ته وربلې.
خدای دا په څه بلا واوښتم؟ دا نیمه شپه وګوره او دا ناروغ چې دا څه ده؟ نو زه در نظم چې د ماشوم کلینیک ته ورسوم.
سمه ده، درځه زری کلینیک ته وربله، لږ زر کوه.
سمه ده سمه ده، دا ده درنه لاړم. رضا
ژوبل دکړم.
تر پرونه د ګوزن د کمپاین مخالفت کولو، واکسیناتورانی وهل او ډبول، اوس هسې ورخطا ده او ژبه په تالو کې وچه ده.
هو، که دا ماشوم په رښتیا ګوزن وهلی وي نو ملک اصغر خان ته به لوی جنجال جوړ شي، ځکه چې همده د ګوزن د واکسین مخالفت کوه.
درنو مشرانو، دا د حاجي صاحب دلاور خان خو د فرنګي مرکز د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لرګي اماده کړل، پر اړتیا هم ډیر دي. مونږ ورته کور ودانې وایو.
آمین آمین آمین.
او بلخه خبره داده چې د خختو خټو او د حشرګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاره واخیستل. خدای تعالی دې حاجی صاحب ته لا ډیره ورکړي. مونږ او تاسو یې له سخاوت نه مننه کوو. ان شاء الله چې حشرګر به په خېټه ښه وساتي.
وورونو،
یوه مهمه خبره مو هېره شوه. د ټولو حشرګرو شین هلدار چای له تورې ګوړې سره زما په غاړه. تازه تازه چای به درکوو.
هر کلیوال به انشاءالله تر خپل خپل وسې پورې پکې برخه اخلي.
موږ او تاسو ته د مرستې اندازه مهمه نه ده، موږ او تاسو ته صداقت او اخلاص مهم دی چې شکر دی په ټولو کې شته.
سبحان الله، بے شکه چې ګل خبره دې وکړه، اخلاص او صداقت ډیر مهمه دي.
مجلس یارانو، دا دی چای تیار دی.
امیده، هله ګیلاسونه تیار که کده.
زه خو فلم اخلم، یو بل چاته وایه.
خیر دی، زه یې تیاروم. ته د خپل کار کوه امی جانا.
و خلکو، یو بل ښه خبر درکو. سنگین له خیره سره همدې شپو ورځو کې پلار کیږي. غټه شیرنی پی اوړي، مطلب چې خبر مې کړی.
خدای دې نیکو
مبارک.
کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خخور ته خوشاله دی، هسې د تندې ګونځې هوارې شوې. زه به کاکا شم له خیره.
مبارک دې شه، مبارک دې.
ته ګوره کنه چې د خوشحالۍ په دې وخت کې مې ډول نشته چې یو پنجه ډول مې وهلی وای او ښه چړ مې ورته کړی وای. خیر دی سنگین جانې، دا دې راباندې پور.
نه یاره، پور مور نشته. همدا چې له خیره سره وزېږېده، خبر درکوم. په منډه به راځي او د خوشحالۍ اتڼ به کوو. وایم داسې ډول به وهي چې شاوخوا کلي هم واوري.
ای ملګرو، پام کوئ چې ونه سوځئ. غږ کوئ، څوک تور څکي، څوک چی.
ما ته شین چای واچوه.
په سترګو دغه دی.
او ما ته هم تور چای واچوه.
دغه دی، ولې نه دا تور دغه.
زه یې وروسته څکم.
سمه ده، سمه ده، ته د خپل کار کوه. وای
لکه چې انډیوال دی لاړه.
اونو د اوس لپاره خو لاړه له خیره. دلته به د کاروبار دپاره سم ځای پیدا نه کړ، بیا به ګورو له خیره.
هو نو، د کاروبار ځای خو ښار وي. ښار کې د ځانته یو کاروبار جوړ کړي.
اوهو، سترګې مو روښانه، کور مو له غلې ډک شه. خیالی راغی، خیالی گل.
خیالی گلا، رازا زما چنگ کی کینا. دا جی شیرین مشر زوی چې قدر دی وکړو.
عاشق الله خانه، دا چی څه شو؟
لک صبر وکړه، دا دې د ستیر اورم.
کا خیالی ګلا، څنګه د فلم برداری درسونه دی ویلې کنه؟ څه دې زده کړل او کتش برته راغلې؟
او خوشحال کاکا، کوش وخت مې نه دی ځای کړای. وای مستاد چو مستاد، یعنی دومره ملاټ نه دی لکه تاسو چې فکر کوئ. وګول ټولو کلاک نیولای وو چې راشه زموږ په کورس کې استاد شه، خو زه خپل کلی ته راغلم. وایم خان دی ما څه ټوکې خو نه کوم، اول زور ترې راغلی یم که نه کله اجازه راکوله. یو تاسې یاستئ چې د بني آدم په قدر هم نه
پوهیږئ.
نه نه یاره، دا ته څه وایې؟ موږ ډېر پخوا پېژندلی وې چې ته نابغه یې، ځکه مو ښار ته ولېږلې.
یاره خیالی ګلا، خدای دې لره، ښه خوشطبه بنی آدم خو یې.
وایم ژوندی اوسې خوشحاله کا.
غلی شوی چې د خوشحاله کا موبایل ته زنګ راغی.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خوشحال کاکا، یوارې جمعه ته راشئ چې یوه نوې پیښه رامنځته شوې. تاسو ټول راشئ.
خیریت خدایه، څه خبره ده؟
د ملکخیلو کلي یو ماشوم په ګزڼ اخته شوی دی. نرسې فرزانی هوښیاري کړې ده چې د ډاکټر صاحب خالد په مرسته یې روغتون ته لېږلې دی.
خدای دې خیر کړي، موږ ښه پوهېدو چې همداسې یوه پیښه به کېږي. دا د دستي درکړو.
درنو ورونو،
ټول ستړي مشه خوشاله شوم چې د ما غریبانا کور ته متشریف راوړی دی بیا هم ستړي مشه ستړي مشه
کور
ودان ژوندی اوسي
خوشاله اوسه ملک اصغر خانه مو خو ساده دی کلیوال ماشوم له گزارنه خبر شو او ټول په یو منډه راغلو څه کیسه ده
یاره ګومان نه کوم چې دا دومره لویه خبره وي چې تاسو تر دې ځایه زحمت ایستلی دی خبره داسته چې د ما دهقان چې دی ډېر بې احتیاطه او بې پروا دی چېرته مېلمستیا ته تللی و همدا چې کور ته رغل دي خو زوی ته ورغل ده بیا پرې زه خبر شوم او په یوه منډه مې پردانې ته بوت پلار یې هم په کور کې نه و
ښه نو بیا څه وشوه
کله چې پردانې معاینه کړه ډېره سخته ورخطا شوه هماغه نیمه شپه کې ډاکټر خالد ته ولېږلو هغوی بیا د ماشوم د معاینې لپاره ولایت ته بوتو
نو ولایت ته یې ولې بوتو
ډاکټرانو ته شک پیدا شوی و او بله دا چې د دې بلا وهلي مرض معاینه هر ځای کې نه کېږي
ښه نو د معایناتو نتیجه څنګه شوه څه یې وویلې
هغوی هم ستاسو سرندغه کوله ویلې چې ګلزن وهلی دی ګلزن خو د ما هېڅ باور نه رسي ګومان کوم چې دا هر څه د ما لپاره یوه دسیسه ده دسیسه
یاره بالکل همداسې ده ملک صاحب زموږ او ستاسې له هغه جنجال نه ټول ولایت خبر شوی ده اوس غواړي چې موږ ته دام کېږدي دام
همداسې ده مولوي صاحب ټوله دسیسه ده زه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه چا دې درواخله چې سړېږي
ژوندی اوسې
ملک صاحب حضرت خانه ته اوس هم دې موضوع ته په ډېر عادي نظر ورګورې حال دا چې ګزن ډېره یو خطرناک او ساري ناروغي ده
بالکل همداسې ده که دا ماشوم په رښتیا هم په ګزن اخته شوی وي دا زمونږ او ساسو د سیمې ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې باید زر تر زره یې غمه وخوړل شي
ملک صاحب حضرت خانه دې وړې خبرې نه لویه ډنډوره مه جوړوئ دا وړه خبره ده ماشوم دی تبه یې وکړه وخت وروسته به ښه شي تاسو نو ولې کوشش کوئ چې وړه خبره دومره لویه کیا
یاره ملک صاحب زما د زړه خبره دې وکړه
ملک صاحب اصغر خانه که چیرې مونږ او تاسو د دې موضوع غم ونه کړو خدای مه کړه په لوی جنجال به واوړي هم دا ستا د دهقان زوی کولی شي چې د شاوخوا سیمې ټول ماشومان په ګزړ اخته کړي بیا به د کلیوالو لاس او ستا ګریوان وي
هو وایي که دښمن د ګیدړ وي ته به د زمري ګمان ورته کوې راځئ چې لاس سره ورکړو او زر تر زره د دې مشکل غم وخورو
رښتیا وایي
نو ستاسو نظر څه دی زه باید څه وکړم
داسې به وکړو ملک صاحب چې له ډاکټر صاحب خالص سره په مشوره به حکومت خبر کړو چې زر تر زره د دې مشکل غم وخوري
بالکل سمه خبر
اوهو دا خو د امید زنګ دی چې د څه لپاره به یې زنګ راوهلی وي الو امیده سلام
زنګینه سلام بې وخته خو به مې زنګ نه وي وهلی
نه نه دفتر کې هم څه خبره نه ده خیرات خو به وي ولې دې زنګ راوهلی دی
غوښتل مې چې د ملخیرو د کلي جلسې راپور درکړم
هو رښتیا ووایه څه مو وکړل
خبره خرابه ده وروره ماشوم ګزن وهلی دی اولو کې ملک اصغر خان نه منله بالاخره زموږ او ستاسو مشرانو قانع کړ چې موږ او تاسو باید ژر تر ژره د دې مشکل غم وخورو څو نور ماشومان په ګزن اخته نه شي
ای خدای دې خیر کړي دا خو ډیر بد کار شوی دی خو ښه خبره داره چې ملک مو قانع کړی دی اوس باید مونږ او تاسو ډاکټران را خبر کړو چې د ملک خیل او شاوخوا سیمې ته ډاکټران را ولیږي تدابیر ونیسي څو چې زمونږ او ستاسو نور ماشومان خدای مکړه په دې مرض اخته نشي
او اصل خبره هم دا ده زمونږ تاسو کلیوال ډیر سخت وېرېدلې دي
هو بالکل د ډار او وېرې خبره ده خلک باید وویریږي ځکه چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې لاو انسان نه بل ته ځي او د ټول عمر لپاره فلجوي ښه امید جانه بیا به له نږدې نه سره خبرې وکړو اوس مې د مور زنګ را روان دی زه به له هغې سره خبرې وکړم چې څه وایي
سمه ده زه به تر هغې له شیر زمان سره هم خبرې وکړم چې هغه څه وایي نه پوهېږم چې خبر به وي او که نه
بېخي سمه ده امید جانه
اوس لپاره د خدای په امان
الله دې مل شه چې مور به مې څه ته زنګ راوهلی وي بله سلام علیکم مور جانې
وعلیکم سلام
وبخې مورې ما له امید سره خبرې کولې ځکه ځان شو ښه مور جانې خیرات خو به وي
سنګینه زویا ژر کوه ته راشه چې شبنم کلینیک ته بوزو ګومان کوم چې وخت یې دی الا نو ژر راشه
سمه ده مور جانې همدا اوس حرکت کوم بیړه مه کوئ زه دستي درځمه
سنګینه زویا موټر هم درسره راواخله او لارې نه پلوشه هم در سره راپور نه کا تا هم را سره وی خدا یو زنګ ورته وها چې تر هغې ځان تیار کی.
بیخی سمه ده مور جانې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه دستي درځم. او هو هر څه ته مو چې اړتیا وي هغه در سره آماده کوي.
سمه ده زویا، هر څه تیار دي، خالی پیسې هر څه شته، بس ته ځان راورسوه.
په سترګو دغه دی دستي. مورې شبنم خو به په تکلیف نه وي؟
نه نه اوس ښه ده، خو چې زه کلینیک ته واښو دا به ښه وي.
ښه سمه ده مورې، دا دی زه هم در روان شوم.
قدرمنو اوریدونکو، د ډرامې پیل کې مې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ګوزن دل منځه وړلو په آسانو لارو چارو با خبرې وکړو. آیا تاسو پوهیږئ چې د ګوزن دل منځه وړلو لپاره د ګوزن دوه څاڅکي واکسین اړین او ضروری دي؟ که غواړئ چې خپل هیواد او سیمه له ګوزن نه پاک کړئ، نو خپلو کوچنیانو ته دوه څاڅکي واکسین هم ستاسو ماشومان له ګوزن څخه ساتي او هم مو په سیمه کې د ګوزن ویروس له منځه وړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی، د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
آزادی ملما،
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغله شرف الدین عظیمی آزادی ملما پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې، خون او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې، اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل او ټول په اصطلاح ارواپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه یو محصل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبت نام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاده وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړل سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا پیسله د ده په اصطلاح آټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې، استاد شې. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زت نو زت خپل لار وپان پیدا سولو خپل غوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چرته صرف تدوی کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکه او مصاحبه نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې دې رښتې تخصصي اړخته ژور اړخته عمیق اړخته او واقعي اړخته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د پاروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پستر غلط وګړي، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد هغه سبسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طبي ویلې، ژورنالیزم ویلې، حقوق ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتل چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره دی هغه مسله مطرح و دی عام کې دو دی عامه پوهاوی دی کمپاین دی دود کې دو دی رواج کې دو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغه سي ده په ټوله نړۍ کې اوس اروپایان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د اروپایي رشته د اروپایي مسلک خپله د دې رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر اوسه پورې ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سل او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر د اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهر کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله نظمی صاحب ځینې غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنه ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې د جای کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي یا هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوی کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی دا اصلا ادعاوی دي دوکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بله اندېښنه ده د اروپایي په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهیږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو یو ټولنپو ته لیکي ارواپو یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو اغه په ځکه د سینو ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري خپل دا هم خوشاله کې یا کس ته سینو ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداری ښه ده یعنی بزنس په کوي سي خپل لایکونه کومنتونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکی دي ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریک کم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کمه خلک باید په دې پوسی چې یو مسلکی اروپو هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د اروپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبر ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري اما په ټوله کې یو اروپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولټا وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي، بیا چې په هغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا هغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلی عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
بل په دمرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آبو هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسائل لري، مثلا طلاق او جدایي او دا مسائل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بعد مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسائل شته. یعنی دلته د عاطفي مسائل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغه هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هر برخه کې او په هر ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځنګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل ارواپوهان ودنه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعه پیدا کی هر هغه څوک مته چې اروپان لولي او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبرم بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته ده کوم غوړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد مسلکی کو
بل ازمې سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلو سره مشورې ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولی کابل ته او مراجعې ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کې د ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د اروپانو ډېر مهم موارد دي استعارې په اروپانو کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ماته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د تکارو کی یا کارور ته وای او په خوا کې د خړولو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي.
ډیر مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان شو راس.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.